سلام، سهار مو په خیر دی. ازادي رادیو د نننیو خبرونو پیل او سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونه مطالب: د بخښنې نړیوال سازمان د پخواني نظام د سقوط پر مهال د جګړې ښکیل اړخونه په جنگي جرایمو تورن کړي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسلو زیات افغانان بې محاکمې وژل شوي.
د اگست له میاشتې تر نومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژنې باوري تورونه ترلاسه کړي دي.
د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات د ساتنې لپاره سلام مشورې پیل کړي.
زموږ غوښتنه دا وه چې دوی باید په بازار کې د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي.
د افغانۍ له رالوېدو سره د بیو د لوړېدو له کبله د خوستوالو شکایت. خبر نو اوری دا هم د خبرونو سرټکی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافی اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومت وایي د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل، او د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسله ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه: د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان په کافی اندازه خواړه نه لري، او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویان تامسن فیری پرون په جنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري، او له هرو لسو کورنیو اووه خواړه پور کوي چې دا وضعیت دوی نور هم بې وزلي کوي. ښاغلی فیری وویل اقتصادي بحران، جګړې او وچکالۍ د دې باعث شوي چې یوه متوسطه کورنۍ په سختۍ سره خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغه زیاتوي چې باید ډیر کار وشي څو دا بحران په یو ناورین بدل نشي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال لپاره شاوخوا 15 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. یوازې په نومبر میاشت کې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسولې. د نړیواله اداره په پام کې لري چې راتلونکي کال کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 20 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوه میاشتو تنخواې ورکړل شي. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل بیګا ازادۍ رادیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواې د حکومت له خپلې بودیجې ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د دوه میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوس وخت لپاره، کېدای شي پروسه بیا وځنډېږي.
ښاغلی حقمل وویل تېره اونۍ د دولتي کارکوونکو پوره معاشونه اجرا شوي، او تر پرون پورې تر شلو د ډیرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواوې ورکړل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د شاوخوا 3000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره ثبت دي، د شاوخوا 8000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي، او د پاتې نورو به ډیر ژر اجرا شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې د ولایتي ادارو له چارواکو سره وکتل. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي خبري اژانس خپور کړی، ملا هبت الله اخونزاده پرون سهار د کندهار د ادارې له چارواکو سره وکتل، او هغو ته یو لړ سپارښتنې وکړې. د خبر له مخې په دې لیدنو کتنو کې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم حاضر و. د طالبانو د لوی مشر د دې لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې، او تر اوسه کوم مستقل سرچینې هم د هغه رد څرګندېدل نه دي تایید کړي. له ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسله ترلاسه کړي. الازار سټرن پرون د دې هیواد د پاوز له راډیو سره په مرکه کې وویل اسرائیل نشي کولای په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې اسرائیل سږ کال او تیر کال دوه ځلې د سوریې د کیمیاوي وسلو تاسیسات په نښه کړي وو. د سوریې حکومت چې د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د دمشق په لویدیځ کې پر مرګونې کیمیاوي حملې تورن شوی، د روسیې د فشارونو په نتیجه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له کنونشن سره یو ځای شو. د دې ادارې څارونکو د بشار اسد رژیم په 2018 کال کې د دریو کیمیاوي حملو مسؤول پیژندلی وو. د بیلاروس یوې محکمې یو شمیر ویبلاګ لیکونکو، د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلا وطنې مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا مېړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي. محکمې مشهور بلاګ لیکونکی سیارهی تسیخانوفسکی په 14 کاله بند محکوم کړی دی. متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې دا حکمونه غندلی دي. ټول دا کسان تیر کال د ولسمشرۍ په لنجمنو انتخاباتو کې نیول شوي وو. هغه انتخابات چې په پایله کې یې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ګټونکی اعلان شو. د بشري حقونو ډلو هغه شپږ تنه چې پرون د بیلاروس په جنوب ختیځ ښار هومل کې د بندو دروازو تر شا محکوم شول سیاسي بندیان بللی دي. د دې کسانو 133 ورځنۍ محاکمه د بیلاروس د محاکمو په تاریخ کې تر ټولو اوږده محاکمه بلل کیږي. او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په 13 جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بیساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې وه. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د تودوخې د درجې زیاتوالی د روسیې په شمال کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو سبب شوی او د شدید نړیوالې تودوخې په اړه یې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د ادارې همداراز ویلي دي چې په شمالي قطب کې د تودوخې بې ساري درجې د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د خطر زنګ کړنګولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د لیندۍ څلورویشتمه نیټه ده چې د 2021 کال د ډسمبر له 15 سره برابره ده. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. په پاتې خپرونه کې راپورونه خپرو او د هم لومړی راپور. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل طالبان د امریکا پوځ او د پخواني دولت امنیتي ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللی دي چې د افغانستان د حکومت د ړنګېدو پر مهال ترسره شوي او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سازمان په یو راپور کې چې نن خپور شوویلي، په افغانستان کې د جګړو په وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه شواهد او اسناد راټول کړي او مستند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د حکومت ړنګېدل له مکررو جنګي جنایتونو او بې رحمانه وینې تویدنې سره تړلی وو. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې طالبان، امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤل دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هېواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتي. امنیستي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,540 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړي انګېرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او وژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپتمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا 40 سړیان نیولي، 2 ورځې یې توقیف کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د ارمز په کلی کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې. اول شوې چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 43 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د بخښنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوې داوی رد کړی او هغه له حقیقت نه لري وګڼلې. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به امریکایي ځواکونو او یو افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د اتو ماشومانو او پنځو ښځو په ګډون 28 ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد خلکو په ګڼ میشتو سیمو غورځولې دي. امنیستی انټرنیشنل د یو سړي له قوله چې د کورنۍ غړي په یو هوایي برید کې وژل شوی ویل چې هیڅوک نه دی ورغلی او احوال نه دی اخیستی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسیدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیستی انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګوست له لومړۍ نه د اګوست تر 15 پورې په کابل کې تحقیقات کړي. له 15 کسانو سره مستقیم خبرې کړي او په اګوست او نومبر میاشتو کې په لسو ولایتونو کې له 14 قربانیانو او عیني شاهدانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګه د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د اړتیا په صورت کې له متخصصینو سره پری خبرې کړې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان طالبان د امریکا پوځ او د پخواني دولت امنیتي ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللي چې د تیر حکومت د ړنګېدو پر مهال په افغانستان کې پیښ شوي دي. بلخوا ملګري ملتونه وایي باوري معلومات یې ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې له سلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالې پرون په ژنیو کې د دې شورا په غونډه کې وویل له دې وژنو تر اویا په زیاتو طالبان تورن پیژندل شوي دي. اجمل انت د موضوع نور جزئیات اوروي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې له هغه څه سره چې دا شورا یې له محاکمې پرته وژنې، د خپلو حقونو څخه د ښځو محرومول او بشري بحران بولي لیوي. په جنیوا کې د دې شورا په جوړ شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالې ندال نشیف وویل د طالبانو لاسته د کابل له لویدو را وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو د چارواکو او غړو د وژنې په اړه لسګونه باوري تورونه ترلاسه کړي دي.
Between August and November we received credible
داګست لمیاشتې تر نوومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پخانیو امنیتي ځواکونو او هغه کسانو چې پخانی حکومت سره تړلی وو د بجنې باوري تورونه ترلاسه کړي دي. د دې وژنو څخه لږ تر لږه د دوه اویا وژنو سبب طالبان ګڼل شوي دي. د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه په څرګنده نندارې ته ایښودل
شوي.
د بشری حقوقو د شورا مرستیال همدارنګ ول د دې وضعیت لکبله د ډیرو افغانانو په منځ کې ویره وندې خنخ پر شوې ده. ندال نشیف زیاته کړې چې د اگست میاشتې راهیسې تر اوسه اته مدني فعالان او دوه خبريالان په افغانستان کې وشل شوي. نو مولي همدارنګ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د 95 کسانو نیول هم یاد کړل چې د دې په وینا غیر قانوني نیول شوي دي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا دا ریپورت رد کړ. دا طالبانو د حکومت یو ویان احمد الله وسیقه زاده رډیو ته ویل د دوی حکومت د بخښنې فرمان ته چې د طالبانو د مشرتابه لخوا اعلان شوی په بشپړه توګه درناوی لري او عملي کړی دی. هغه وویل
دا راپور په واقعیتونو او حقایقو باندې نه ده بینه، په دې اړه باندې هیڅ نوې شواهد او ثبوتونه نه دی وړاندې سوي او کوم تعداد چې دی ویلي دا ډیر زیات د حقیقت نه لري. که په بعضو ساحو کې کوم پیښه رامنځته شوی هغه هم ډیر کمی امکان لري چې د قومونو تر مابین او د خلکو تر مابین شخصي خصومتونه او دښمنۍ موجود دي چې له هغه عمله به ځینې پیښه شوي وي. د افغانستان د اسلامي امارت په مجاهدینو پورې هغه هیڅ اړه نه لري.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي حکومت استازي نصیر اندیشه هم خبرې وکړې. وی ول چې وخت د طالبانو لرستو وروسته په افغانستان کې هدفي بریدونه او د خلکو تری تم کول زیات شوې دي. د وی طالبانو د تاوتریخوالي غچ اخیستنې او اعدامونو لړۍ لسره پیل کړې. د امنیتي ځواکونو او پخواني حکومت چارواکو د جبري نادرکۍ سبب شوې او همدارنګه اقلیتونه په زور بي ځای کېدو ته اړ کړی دي چې دا د طالبانو لخوا خبرې شوې ویری یوازې لګ پرده پورته کوي. په رسنیو کې د په وینا ډېری کمې پیښې منعکس کیږي یا ثبتېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غونډه کې د دې شورا مرستیالي وویل چې افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. ندال نشیف وویل بشري بحران د ښځو او نجونو وضعیت د بیکاری د زیاتېدو او د افغانستان د پانګې کنګلېدلو د دې شورا اندېښنې زیاتې کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پرونی غونډه کې وویل شول چې ملګرو ملتونو داسې باوري معلومات ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دورې څخه په افغانستان کې لسلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه اجمل انت اوروي.
له برتانیا خبرېدونکو کې ګاردن رسپانې خپل ورستۍ غړنه کې افغانستان کې د روغتي وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. رسپانه وایي د افغانستان روغتي سیستم پر طالبانو د بندیزونو له کبله د نړیدو لګواخ سره مخ دی. ځکه د ګاردین په وینا روغتي کارپوهانو خبرداري ورکړې چې افغان روغتي کارکونکو خپل تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې او پښته روغتي امکاناتو کې د ناروغانو د درملنې لپاره لومړنۍ اسانتیاوي نشته. د جانس هاپکنز پانتون د بشری مرستو د چارو رئیس پاول شپیګل دی ورسپانې ته ویلي افغانستان ته په یو وروستي 15 ورځني سفر کې ولیدل چې دولتي روغتونونه چې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي د سون مواد نه لري او آن درمل او روغتیایي تجهیزات پکې نشته. پاول شپیګل ویلي افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه په ټپه ولاړه ده. نوموړي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو غوښتنه کړې. ګاردن وایي د پاول شپیګل سرګندونې په ټول افغانستان کې چې دا محل سخت اقتصادي بحران سره مخ دی د روغتیایي سیستم د نړیدو د زیاتیدونکو اندېښنو څرګندونه کوي. پلیکنه کې وړاندې د ډاکټر شپیګل په وینا زیاته شوه لویدیز باید پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې جلا چلند خپل کړي. د پاول شپیګل په وینا د طالبانو په اړه اندېښنې د درکوړ دي، خو حقیقت دا دی چې په افغانستان کې د لویدیز د بندیزونو لکبله د ملیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ دی. د نیویارک پوسټ رسپانې هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران مسله یاده کړې او په دې اړه یې د یوې لیکنې په پایل کې ویلي یو نه هیلي افغان مور اړ شو چې د خپلو نو زیږیدلو غبرګونو ماشومانو څخه یوې د $104 په بدل کې وپلوري څو د خپل بل نوي زیږیدلي ماشوم ژوند وژغوري. رسپانې د دې مور د هویت د پټ پاتې کېدو په پار نوموړې د بیبي په نوم یاده کړې ده. وړاندې ویل شوي جنگ ځپلې افغانستان د خپل تاریخ له یوې سختې قحطۍ سره مخ دی او ګڼې کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره سختو پریکړو ته اړ شوې دي. د ورسپانې په وینا د روان میلادي کال په پایل کې وچکالۍ بیبي او کورنۍ اړ کړل چې خپل کرونده پریږدي او بل ځای کړه شي. څلور میاشتې مخکې د دې افغان میرمن دوه غبرګونې ماشومان هلک او نجلۍ وزېږېدل، خو په دې کورنۍ کې چې لا د مخه شپږ اولادونه درلودل د دوو نورو ماشومانو په زیاتېدا دا افغان ښځه او خاوند پوهېدل چې سخت انتخاب په مخ کې دی. بیبي د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن ادارې ته ویلي خپل نوی زیږیدلی زوی یې یوې بلې ښځې او خاوند ته چې اولاد یې نه درلود د $104 امریکایي ډالرو په بدل کې ورکړ، ځکه دوی نه شوه کولی چې دا نور ماشومان په نس ماړه وساتي. سیف د چلډرن په یو رپورټ کې وړاندوینه کړې که د افغانستان د اقتصاد د ژغورنې لپاره چټک اقدامات ونه شي د 2022 میلادي کال تر نمایي پورې به تر 90% زیات افغانان د فقر تر کرخې لاندې شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅې پیل کړې چې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر پر وړاندې ډېره کمزوره شوې پرون د ورځې په پیل کې نور هم راولویده او 125 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې، خو د ورځې په پای کې بیرته یو څل وړه شو. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزی بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی. جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو څو ورځو کې له صرافانو د سوداګریزو بانکونو له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرزي چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د افغانستان بانک مشرتابه سره شریک کړل چې غوی ورته پورین تندي لبای کوي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وسی دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پرسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کیږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولیسی.
خاغلی حضرت زی د راز وویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې دغه کړیو مخه به دب کیږي. په عین حال کې طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر زبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې د له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن څخه د افغانستان په ټول جغرافیا کې پر هرې بهرنۍ کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټولو امنیتي ادارو او والی صاحبانو ته دنده سپارل کیږي چې د دې پریکړې د عملي کېدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
ښاغلی حنیفي دغه راز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان به ملي خائنین وشمیرل شي او د ملي خائنینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ورسته یو څورځو کې د افغانۍ د ارزښت لرالوېدو سره د خوست په ګډون په ټول افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. سوداګر او دکاندران وایي دوی له بهر توکي په ډالر واردوي، نو چې د ډالر ارزښت لوړېږي ورسره د توکو بای هم لوړېږي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات لپاره یو اساسي میکانیزم جوړ کړي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د افغانستان په بازارونو کې د ډالر او د بې پلوړېدو او د افغانیو د ارزښت په بیساري کمیدو سره د توکو بیې لوړې شوې دي. دکاندارانو او پانګوال وایي دوی له بهر خوراکي او غیر خوراکي توکي په امریکایي ډالر واردوي او بیا د هیواد په داخلي بازارونو کې په افغانیو پلوري. د خوست یو اوسیدونکو محمد کمال آزادې رادیو ته وویل د ډالر په وړاندې د افغانیو د نرخ په ټیټېدو سره د غلو او نورو توکو بیې له نیمایي ډېرې لوړې شوې دي.
خواسته وریجه بو، خواسته مای بو، خواسته غلا بو، خواسته کور کې بس مشکل وو. دلته چې افغاني مرو وړ افغاني ډېر سره خوړلای دی، نیم پنی ما چې شي درټونه د 10 ډالر له 100 ډالر موږ څه کاو وړو درو زره تا ورسه ده الهاسو کیلو به ابشکا ول په خدای یو وسو د کپسو د مسلمانانو رټونه ډېر کې ماته شي دي.
بلوري ته د خوش خر دکانداران وایي د ډالر د نرخ په وړېدو سره دوی هم د ستونز سره مخامخ شي او نشي کولای ستري سودا یو کی.
نشي دلاده خوش بازار کې د علي منډه کې دکان لرم. دلته کوم جنسونه د ټول په ډالر دي. موږ نن سبا سوغن سودا سره خرڅولای غټه سودا کنه چې پټنه وي ابو دا چې سنه میګ ډالر الته جګیږي ټیګي کومک سودا وکړو ډالر الته جګ شي دلته حال کتوان دي کټوټ شي دلته بیا غم توان دي. مو مثلا یو پیراغنش ورکوله جنس نیمرت نه مداخله ده چې د ډالر په مورید یو څه کمیسون شي جوړږي چې ډالر راکوس کی.
دکاندار پیر نواب جان وایي د افغانۍ د نرخ بې ثباتۍ دوی مجبوروي چې خپل دوکانونه وتړي.
افغانۍ په اتلس سوه کې وخلی چې دلې رسوي دلته بیا اوله سوه ته روغلی وي چې بیا په اوله سوه کې وخلی چې بیا لري بیا شپوړه سوه ته روغلی وي میږ دې ته مجبور کړي چې مثال د دکانونه میږ باندې کړي ځکه چې اوس سودو چې میږ ولته په افغانۍ ویر کې افغانۍ هلته چې میږ رسوي په میږ نه ټیټه شوې وي.
د افغانۍ د ثبات لارې چارې کومې دي او څنګه کېدلی شي د خلکو سره د شته اندېښنو کچه راټیټه شي؟ په خوست کې د صرافانو اتحادیې مشر نظیف الله ورین وایي دولت، سوداګر او صرافان باید یو ځای کینی او د دې مسلې د حل لپاره یو ګډ میکانیزم جوړ کړي.
ل ازادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اورئ. د پروګرام په وروستیو برخو کې شیبه وروسته ازادۍ رادیو ته ستاسو را رسیدلې غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواې ورکړل شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یې یو لړ سپارښتنې وکړې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه وضعیت. د افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د اسرایلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. د استخباراتو وزیر له د پاوز له رادیو سره په مرکه کې ویل اسرائیل نشي کولای په خپل شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني. د بیلاروسیا وی محکمې یو شمیر ویب لاګ لیکونکو د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلاوطنې مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا میړه ته د سختو سزاو حکمونه صدر کړي او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړي چې په 13 جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بیساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې. د ادارې ویل چې د تودوخې د درجې زیاتوالی د روسیې په شمال کې په ځنګلونو کې د اور د لګېدو سبب شوی او د شدید نړیوالې تودوخې په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي.
تاسو له پیغامونو
من د ولایت علي ولسوالي ته خبره کوم. طالبانو ته مې دا غواړم چې د دولت څخه جواب ورکړي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د لوږې د پخ سره مخامخ کیږي. چې به تر پایه دغه جواب چې موږ داسې کوو او چې تو دولت په دغه خطر باندې
زاد ستاره مدني ګهار ولایت د پامینونه هغه شهیدان چې وزو شهیدان شوي دي داوی چې غم نه کړی او داوی خرچ پراک ختم شوی دی.
سلام علیکم تاسو ټول اړیدونکو ته د سوري کانال یم مسلمان ولایت څخه زه یو څنګه حق ځانه مدني څخه یم چې یو فرمي د هیواد د کې روزنې سره چې موږ د نشته حوالاته په دې حکومت لاسته زه د سنیم حکومت د مسؤلیو څخه د قضا پام چې موږ ماشینه دي هر څه چې کېږي راکړي هیواد بدنه بلکې زموږ سوسیلیس اختخاني مدني موږ درلودله دوی ویل چې ما شخنده کوو او ما قرارداد به څنګه سره کوو اقتصادي وضعیت اوس هم خلاص دی. سر څخه هیله کوم چې موږ د مسؤلیو څخه ډېر مننه کوو.
بل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زه مولي حنيب د هلمند ولایت شهر ستين کې هم دا دي چې في طالبان یو مشر ویلي چې موږ مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دغه د هلمند تعوزو کې دا کوم مشران دي؟ دلګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای ول کړی دي. البته پنځمه نه دروا کنه پنځمه هم کول د دې څلور نکاو روپی مهر په حساب کتاب ول دي نکي د څلور شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب د دې تجایز دی روا دي. د اعتماد ویني خړل مجاهدینو ته روا دي، حکومت نه روا دي. او هغه هم ځکه چې د طالبان په تصرف کې د شتونه سلسل دی په 1500 جری په ځکه کې دا دوی یو حوزه مکمل نیولې په خپل نامه شخصي خرڅي په 3 لکه په 5 لکه په 2 لکه. آیا دا دې تجایز دی؟ دوه سره ولې سم کې د خدای پاک سره دی نما مخ کیزی ایا ورځ د حساب کتاب څخه نسته مستجلا راځي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل مګړتیا باندې ساده راځي په دې چې دا ما پیغام نشر کی وسلام